ژوند په شیبو کې.
جوړونکی ومان نیازی.
غتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خپرونه مو د شاه بابو جان ماڼۍ ته ځانګړې کړې ده. شاه بابو جان څوک وه؟ ماڼۍ کله آباده سوې ده؟ چیرته واقع ده؟ اوس څه استفاده ورنه کیږي؟ دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، د کابل نوی ښار ته څیرمه یوه ماڼۍ د شاه بابو جان په نوم آباده ده. شاه بابو جان چې بی بی حلیمه نومېده، په 1280 کال د کابل په بارانه سیمه کې زیږېدلې. پلار میر عتیق الله خان او د میرویس له اولاده څخه و. تاریخ لیکوال کاږي امیر عبدالرحمن خان چې له بخارا کابل ته راستون شو، بی بی حلیمه یې په نکاح کړه او دې تر نکاح وروسته سم لسی خپل مهر امیر ته وباښه. شاه بابو جان ښایسته، ذهینه او په امیر خورا ګرانه وه. موزونه طبع یې لرله، شاعري به یې کوله، په آس به ګرځېده، موسیقي یې هم خوښېده او وایي چې کله ناکله به یې د نارینهو جامې په غاړه وي. د شاه بابو جان د شعرونو په شمار بېلګې خوندي شوي دي. وایي یوه ورځ امیر عبدالرحمن خان دې ته د نرګس ګلانو یوه ګیډۍ استولې وه. دې ځواب په دې بیت کړی و: نرګس صدبرګ از دست شهنشاه هم رسید، بر سر خود ماندم و بر چشم تر مالیدمش. نور معلومات به افغانستان دولوم اکادمی سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع راگری.
شاه بابو جان د امیر عبدالرحمن خان میرمن و په اصطلاح ګرانه میرمن و، ملکه و او مقتدره ملکه و، او ډیرې خبرې به د دې په وسیله حل کېدلې. نو په دې اساس دغه قصر امیر عبدالرحمن خان د دې په نامه جوړ کړی و. دا په عین حال کې و علم دوسته ښځه وه.
پوهان استاد رزقی نړیوال وایي چې د امیر عبدالرحمن خان په کورنۍ کې دوی شاه بابو جانې تیر شوي دي. یوه یې د میرمن او ملکه وه، بله یې خور وه. موجوده ماڼۍ امیر عبدالرحمن خان خپلې ملکې ته جوړه وه.
شاه بابو جان دوه شخصیتونه دي. یو په خپله د امیر عبدالرحمن خان ډېره نازولې ملکه وه چې د شعري استعداد د نگانه خصوصا په فیلبدي شعر کې لویه برلاسي درلودله. دویمه شاه بابو جان چې ده، هغه د امیر عبدالرحمن خان خور ده، ملکه نه ده. دا چې د هر چا میرمن وه، اولاد یې څوک و، متاسفانه په تاریخ کې په دې باره باندې هېڅ کم معلومات نه دي ورکول شوي. فقط هم دغه ټکی محقق دی.
ښاغلی نړیوال، بعد د کابل په ښار کې د شاه بابو جان ماڼۍ موقعیت راوښیي.
په خپله موقعیت د قصر چې دی شارینو کې دی، د وزارت داخله شاته دی، او یا که لږه دقیقې و د شارینو د تیلو د ټانک د مخامخ سړک دی راغلی دی، او لږ شانې ښي لاس ته چې دغه کېږي دا قصر واړی دی.
قصر کله او په څو جریبه ځمکه کې جوړ شوی دی؟ یو ځل بیا ښاغلی نړیوال.
1301 نه د 1302 شیجی قمری چې دا د 1308 نه د 1901 میلادي کال پورې دوام لري. نو د امیر عبدالرحمن خان زمانه نه ده، نو دغه په وخت کې جوړ شوی دی. په خپل په عمومي سنت سره د باغ په شمول باندې چې دا پکې جوړ شوی و، 11 جریبه ځمکه وه مربع، چې د دې جملې نه 2 جریبه ځمکه هغه وزارت داخله واخیستله. فعلا د وزارت داخله دغه عصري ماڼۍ، فکر کوم چې د ګلابزوی په وخت کې جوړه شوې ده، دغه ماڼۍ دو جریبه هغه د دې باغ نه مجزا شوې ده او احاطه د دې نه جدا شوې ده. نهه جریبه کې پخپله دا قصر د باغ په شمول دغه دی. قصر پخپله شمالا او جنوبا پروت دی، په مستطیل شکل دی. دوه مدخله لري چې یو مدخل د دې د طرف شمال نه دی، بل مدخل د طرف جنوب نه دی. خو زه فکر کوم چې د شمالي مدخل چې دی هغه د خاصو خلکو دپاره و، او جنوبي مدخل چې و هغه عموم دی.
د ښاغلي نړیوال په وینا چې کله ماڼۍ ته ننوځو، مخامخ دواړو خواوو ته ځینې ختلي پایې او ستونونه لري. په منځنۍ برخه کې د مرمرو یوه فواره ولاړه ده. ختیځ او لویدیځ لور ته اوږده کمسوري دهلیزونه وتلي دي.
پای لري ستونونه چې دا ستونونه د معمارۍ د سقف حساب باندې ستونی لري پای لري چې هغه ساخي ورته وي چې هغه ښکلیزي دي په سر باندې په خپله دا دوریک په شکل باندې چې د دې برغولی دی په دوریک په شکل د دې ساختمان دی حال په دوو برخو باندې د یوې دالیز په واسطه باندې جدا کېږي یوه شاخه د دې شرق ته ځي بله شاخه د دې غرب ته ځي نو مونږ د حال نه که طرف غرب ته ځو مثلا اشپزخانه ده د خوب کوټه ده تشناب دی دغه په دغه حصه کې پراته دي دا منتهي کېږي په دوو سالونونو باندې یو سالون د دی چې په مستطیل شکل باندې پروت دی په قسمت آخر د قصر او بل سالون چې د پرشي په واسطه باندې جدا کېږي دا سالون دوه برخې لري یو موازي د قصر ده بل برخه وتلې ده د قصر نه چې دا په قسم د مهادب ده د دې نه یوه زینه پاس ختلې بیا نو یو دغه ته ځي سالون ته ځي چې واقعا دا سالون یو سمبولیک سالون دی چې تقریبا په نورو قصرونو کابل کې دغه نه لیدل کېږي او په خپله دیوالونه چې دي هغه ته ځینکاري شوي دي په دې کې نقاشیونه کار اخیستل شوی دی چې د مرغانو مثلا د هوسیو او د ګلونو دغه دغه ټول په دې دیوالونو کې مدغه شوی دی د دویم منزل ته د جنوبي دروازې نه چې ملانه ځینې پورته شوي دي پاس تعمیر هم دغه شانې کوټې لري په شرق خوا کې چې کوم سالونه دي هغه نو شکل د مهادب نه لري د دې اوبه چې دي د مخزن نه د 500 مترو په مسافه باندې راغلي دي دا برقي سیستم موجود دی د دوی د خوب کوټې په هغه څه چې د خوب لپاره موجود دي په هغه سیستم جوړ شوي دي همدارنګه د کالیو بلستان توشکونو دې لپاره هم ځانته کوټې موجود وي چې آتا په بازو برخو کې د دې د کوټبن علامه هم لیدل کېږي څه چې ضرورت دی و قصرې ټول ضرورتونه د دې په ساختماني محتویاتو کې موجود دي
د افغانستان د علوم اکاډمي غړی سر محقق عبدالصابر جنبشوی چې په ماڼۍ کې یو کوټه د ملکی و چې ښایسته ګلان پکې ګچکاری شوی و او یو ستره آینه به پکې ولاړه وه
ملکه خونه 15 متره لوړوالی لري 4 متره عرض دی صاحب په دې یو آینه و صاحب چې 12 میلی متر زخامت درلود د فیلانو په واسطه دلته له هندوستان راول شوی و تر 1 کال پورې همدلته و د جنګونو په وخت کې دا مات شو چې دا یو ډېر ضایع دی صاحب چې په ټول افغانستان کې دومره لوی آینه او دومره ښکلی آینه هیڅ وجود نه درلود متاسفانه له منځه لاړ
د ښاغلي جنبش په وینا هغه مهال د ملکی په نوم له قصر سره نږدې یو جماعت هم آباد شوی و خلکو به د شاه بابو جان جماعت باله خو طالبان یې نوم په خواجه عبدالله انصاری واړوه
مسجد گچ والا مسجد دی پمنس کې یو دیوال دی چې رومنۍ او پسالنۍ مسجد عبدالله په یو مسجد کې دوه موجود دی پکې
ښاغلي رفی د شاه بابو جان مانۍ معماری انګلیسي بولی
او د دې کور سټایل په انګلیسي سټایل دی او دا سټایل هم د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د زوی سردار نصر الله خان د انګلستان د حکومت په بلنه انګلستان ته ولاړ د دې د انګریزي ډول ودانې خوښی شو چې کابل ته راغی د انګلستان د ملکې نه مهندسان وغوښتل هغه ورته راولېږل او دلته یې په کابل کې د انګریزي سټایل ودانیو بنیاد کیښود چې په هغې کې لومړنۍ ودانۍ د نی کوټۍ وه چې دا د حسیني پل ارتل په دې کونج کې د میداني چې د دغلته آباد او ما لیدلی نو وروسته له هغې بیا دا سټایل دود شو یو شمېر زیاتې ودانۍ په دې سټایل جوړې شوې چې یوه هم همدغه د شاه بابو جان قصر دی یو بل هم د امیر حبیب الله قصر دی چې د ملي آرشیف په کې دی او په پغمان کې هم همداسې قصرونه آباد شوي دا یو نوی سټایل و چې د افغاني سټایل ځای ونیو د دې نه مخکې د قنداري معمارانو ودانۍ وې چې ګنبزي شکل یې درلود د تیمورشاه قبر د هغوی و نمونه ده
وای چې یو ځل شاه بابو جان زندانیان هم آزاد کړي و دا چې دا کیسه څنګه وه غوږ به شو ښاغلي نړیوال ته
خو بهتره معلومه ده چې امیر عبدالرحمن خان یو دیکتاتور پاچا و او د ده د کورنۍ هیڅ غړي د ده په سیاسي چارو کې مداخله نه شوه کولی نو یوه ورځ امیر عبدالرحمن خان ولایاتو ته تللی یا چې ته تللی دی ملکه شاه بابو جان یو زندان ته ځي او د زندان دغه ټول زندانیان بهي د زندان نه خوشی کوي نو کله چې امیر عبدالرحمن خان راځي او د موضوع خبريږي نو ډېر قارجن کیږي چې دی ولې زه په خپل سر باندې دا دغه مګر ترنګ چې دا په ډېر ګران و د شیری د نگانه په پیل بدی شیرونو کې همیشه د قار په وخت کې دی ته د شی یو بیت یو شیر وایو چې راغه قار به سړاو په مینا به پدلو نو په مدغه تکنیک په استفاده سره بل اخر هغه ورته وایي چې زه خیر دی پس د دینه به ته زما په دولتي چارو
یو ځل د هغه وخت مامورینو څه غوښتنې لرلې او هغه یې په لیکلې بڼه شاه بابو جان ته لیږلې وې چې امیر عبدالرحمن خان ته یې وسپاري نور معلومات به خغلی رفی را کری.
یو وخت د افغانستان مامورین دی وداس قانون لمخه چې سهار دی لمر خاتنه باید مرلوی ده پوری کار وک. خلق دیر پتنگ شول بیا دی دی پو وسیله عریضه وکرم میر عبدالرحمن خان تا و دا عریضه دی تراورا پا دی کلی کلی وچ کزموک پا دی وقت که لخ تغییر راشیزه که در دیر زیاد وقت یا امو دیر ستیری کیگو. اما آغا عریضه بیا دی امیر عبدالرحمن خان تا ولان دی کرد لیکن بیا هم سره دی دی چه دا پیگرانه و پا غا عریضه که امر ورنه کرده و پا دیر و ترخو الفاظ و یولی کل مامورینو تا چه تاسی کار تزره نکیگی یوسف بدردی مرته ولی کل زی پخپل مخ. لیکن پا زین وقتونو که دی دی وساطت قبلی دا و دیر مسائل دی حل کوز.
نن سبا د افغانستان علوم اکادمی د شابوبوجان لمانی د اتنوګرافي موزیم په توګه استفاده کوي. غوږ بشو د موزیم د مشر خغلی عبدالبصیر باختری خبرو ته.
د افغانستان د ولسمشر د فرمان په اساس قصر د اتنوګرافي موزیم ته ځانګړی شو. دا قصر څلوېښت کوټې لري او موږ د افغانستان د مختلفو قومونو جامع ګاڼې، پسل، لرګین او خاورین لوښي، تورې، ټوپکان، له څرمنو جوړ شوي مختلف شیان چې پخوا دود وو دا مو دلته نندارې ته ایښي دي. دا یو علمي او تحقیقي موزیم دی. هر څوک کولی شي راشي او دا اثر وګوري.
په نړۍ کې د نورو تاریخي میراثونو تر څنګ د هغو کورونو او شخصي ملکیتونو هم په کلکه ساتنه او پالنه کېږي چې تاریخي قدامت لري، خو په افغانستان کې دې ته څوک توجه نه کوي. یو ځل بیا په همدې اړه ښاغلی رفی.
په نړۍ کې داسې تاریخي ځایونه چې زیات عمر ولري، هغه ولو که د چا ملکیت وي هم، ولو که یو څوک پکې اوسي هم، لیکن دولت هغوی ته وایي چې دا باید وران نه شي او دا وساتل شي او ورغول شي او د منځه ولاړ نه شي. نو په دې اساس په افغانستان کې هم دا کار کیدای شي چې هم دولتي ودانۍ او ماڼۍ بیرته دولت ترمیم کړي او جوړې کړي، او هم که څوک شخصي داسې کورونه ولري هغو ته سپارښت وکړي چې هغه د منځه یونیسي، ځکه د هغوی هغه ودانۍ او تعمیرات هغه پخپله یو تاریخي ارزښت لري او هغه باید پاتې وي. یو وخت د معمارۍ په تاریخ کې، د ګلکارۍ په تاریخ کې، د کلا چې په تعمیرونو ودانیو کې دی، دې په تاریخ کې د دې ټولو نه استفاده کېږي. مثلا همدا د شابوبوجان قصر بیرته رغول شوی دی مغو پخوانۍ نقشې له مخې، یا مثلا په ننګرهار کې شاهي قصر بیرته رغول شوی دی، هماغه د دارلمان قصر دی باید په هغو بیرته کار وشي، د چیل ستون قصر دی، او نور په پغمان کې په دې ځایو کې ډېرې ودانۍ شته چې هغه باید ترمیم شي او د خپل تاریخي اصالت په نظر کې نیولو سره چې دا ټول په دې پروګرام کې راځي، که شخصي دي که دولتي دي. ما مخکې لندني کوټۍ یاده کړه. هغه لندني کوټۍ متاسفانه د کابل ښار په نویو ودانیو کې هغه د منځه یوړل شو، یوازې میدان پاتې دی. ولې هغه چې پاتې وای خلک به اوس هم ورتله ننداره به یې کوي. نو په دې اساس تاریخي ودانۍ د ورانولو وي.
قدرمنو اوریدونکو، د نن خپرونه همدومره وه. کوم راډیو ته لیکونه راستول پتې مو دا دي: په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بس یاو، په عزت اوسئ.